درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو زموږ خلک اوسادي رادیو اوري. زه اسمت ساروانیم. د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغد پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې زر کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله درې تنه مړه او نه تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.3 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 1500 کیلو متر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغه مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربتوب کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې سیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصده یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیمو خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتونو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپرکون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ اخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړین دي چې کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک د جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وایي ډیری خلک د وچکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بارس په څوک شارو ته ولاړه، وروره څوک پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل وروره، خاص په خاطر دغه چې دلته وچکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیولې. طالبانو په هرات کې پر موټریز او موټر چلوونکو ډزې کړې.
دا طالبان رالل ټکان را باندې وکړه، نو په دا ټکان کې د زخمي سلوره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخت کړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له گاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته دستنو شویو او همدارس کورنۍ او بې ځایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله غنې بې وزلې کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناک لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وایي تری وکال لږ موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابره ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوی دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راستنسیوي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوزي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسی ورکی، یو شی نشته. یو لز 15,000 افغانۍ ورکی، هغه د یوې میاشتې نه کیږي. نو دلته خلک اړین دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مجرم ریاست ورغلي، نیم ځکه راته توضیح کړي، نیم ځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له گاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بیزایو سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې وایاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yewa proje walida cha da tuluna da mlatara wa da nistmanu karwandgaru da lasnawi la parada halta da dakhili bizay sho aw stano sho shmir dir lwadai chaksariyati beruzgaradi مقدغه کسان چې زیاتره خزی دي د شاتو مچي او د ساتلو په برخه کې عملان روزو چې د روزنی ترڅنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچي او خپل نمړنی تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپل تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې لوګدي مودي بیکاری کړوي چې لاروالي فشارونو سره مخ مخوا خو دغه پروژې د خراتلون کې هله ورکړې ده. افغانان ډیر خوریکه خلک دي. موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي، څو په خپل پخو ودرېږي او نورو ته اړ نوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال 2,000,000 او 6,000,000 افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2,000,000 او 2,000,000 نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3,000,000 او 2,000,000 وو، خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څام په ونسن کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه سوی کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نشه کوي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډلې اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور سوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تختپل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي چې ډېری په کرنه او مالداري بوختي وایي، اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن شوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسیدونکی محمد نعیم وایي، د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېری کورنۍ لدی عمله اړسیبي چې خپل سیمې پریږدي، او هغه کسان چې پات دي هم په خبره خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ټول ورځ موږ وطن د اوبو د خاصر ډېر کاختی د ډېر کمزوري دي، په ځز موږ اوبو شو دي ختم سولې پسانو کې اول خو بو وچ سوی بیا ساتس او وچ پیدا سي د باز خلکو د غسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مټوله بارس په څوک شارو ته ولاړ وروره څوک وطنو ته ولاړ پاکستان ته ولاړم اجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده په خو د مشخل ګمالداري درلودلې هغه مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور وسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالی او دوبو د کمښتون ته تاییدوي او وایي چې تر شپې ته سلنه زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نور سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پریږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په ځان وبن لرو په دوه دره کسان په ځان کې لسوي د ملسوي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه وبن لرو یو انچ وکي یا نه وکي نو مسکینی ډیر دي. پس دولت چې کومه کوم رسته وسره وکي د اوبو کار دی ور وکي. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو، به مې نسته که کاریزونه مې وچتي باوري کوم وبن نسته بل اخنو خواري نسته ګرد به روزګار د غربت سره مخ مشفدې کی چې زمر سره متسي او دغه کومک وکيو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال عجیم لا ته محمد مختار د دې ستونزې پاړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
مشکدي خو به خډيره جوړه شوی ده، چیرې شوی ده، ډېر د مشکل ډېر وچه ده. ټول دغه کې کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده، نو دغه دوندري دمه موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دغه دم کې د عبدالله پر سر باندې دی، دغه دم دی او یو د کاخیلو باندې دا یو دغه وس ابتدا سو یو دانه بل باندې دلته په دغه کې جوړ شوی دی او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی او یو دانه وی ابتدا سو دا چې ډیر غټ باندې او ډیر خلکو ته به پایجه ورسی ټول تخته پل دی. ان شاء الله که خدا کول تخته پل به د مشکلی دغه څخه ډیر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي چې اعتراض یې کړی و ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړي چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په غزرې ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایا له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو اعتصاب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي وله بیا کوم زمر لایرین وله بردا طالبان رااله له دغه کوي د منځه وړي تکان را باندې وکړه انو په دا تکان کې د زخمي سول وره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 420 روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
تار طالبان رااله کرایې اعلان کړل چې هغه کرایې متروانانه ته د منول نو ور د کور څخه متروانان پر کرایې کې باقی و. نو چې لایې اعلان کړل متروانان وویل چې موږ خپل متران دي موږ خپل کرایې د بار نه وو نو ودره د متروانان باید خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د ټوپک په خپل نس کو لاغه څه باید پوچ
نو دی په زور د لایت تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه برته سمته نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نه نو موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښه تکول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د غزرې ولسوالۍ د لارجن کوونکو د دغه ادعا او غښتنو په اړه دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خود هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکو موټر چلوونکو لستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکو له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیانونه اوختی دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو له څه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتیدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلې وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورید نو موړی ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د سنبلې میاشتې په ومه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له وو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا موږ ته زنګ رانغی چې موږ څه ستونزه لرو، موږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل. یو یې زما ورمیک نیولی و او بل یې لاسونه تړلي و. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتۍ درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وه کړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې یې خپرې کړې، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 140 میلیون افغانیو په پانګه د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 1500 پورې یو ورځنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل واورئ.
د ننګرهار ولایت د هډي فارم په شپارس چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 140 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوی فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نه دیش زره چوزا به منګه تولیدو د ورځې بل دا چې زمنګه ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیات او کم 140 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبه للمی او غیر کرهنیز ځمکه په واک کې ورکړي او کوښښ کوي چې په شاوخوا کې نور ځمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم،
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفا شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گزارو ته مو د سرمایه گزاری دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. 14 جریبه ځمکه دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادی خبره او د خوشحالۍ خبره موږ په کې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کیو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپل پانګې راانتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته راانتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته بدمن خلق ته کار زمينه برابر شي او بل طرف ته دوی دغه سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندیدو او نور ستونزو په وجه زیات مړ کیږي او دوی ته ډېرې وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناغښتنې پالیسۍ او د لا سختې دوه له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام روسه له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرشوب لواوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ سوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیره اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړی و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نه و منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوې بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تفنګچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختېږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوا ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانع کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیری سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون ازیانونه واړول. د اسد په تیز مر کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپناه مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلي وو چې مونږ به تاسو ته مؤسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپناه مقصې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیلځپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1540 نوي کورنیو سرپناوي، خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت، د هوا پیژندنې ریاست، د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندی، برېښنا او سیلونو احتمال شته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم او زیربې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې زیات کړي دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل، ویلي ایران د اگست میاشتې له 12مې د غنی شویو یورانیم او زیربې شپوش پیته فیصده، یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان او د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات، نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
پنړیواله کچه باندې څومره د ماشومان او د کونو پاړه باندې یو واحد نظر وجود لري. هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولاپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاشو چې اول نه شروع کیږي، دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په ژسته خبرې وکړو.
که دغه تغذیه برخه ته راسو، ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسي کولای دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېره ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي، نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کول هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصول هم باید کارونه کی، نو تر کمه لاسرسی دی ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومړي قربانیان دي په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې تر څنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي له ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونه سي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسو پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسو به په تیرو کې لیدلی وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قربانی شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي، دوی ډیر زر قربانی کېدل شي، دوی ډیر زر اوخدمن کېدل شي، دوی ډیر ارزښتونه باندې نه پويږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پويږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنۍ حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډیر زلاند او لوړ دی، په دغه سی حالت کې زه د افغانستان د ماشوم د پاره ډیره ښه آینده او ډیره ښه راتلونکی نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزو له وجې ناس وګي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول قرباني پوهیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسو بیا بیا خبرې قرباني وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د دینه چې د یو ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي، هغه تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسو که له ښارونو لږ بهر موځئ، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا ده چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه په خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، عامه پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې تجربه هم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغه استعداد په چه شکل پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اورېدلي دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي نه؟ تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسې به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسې یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازار او اذیت پایله لرلی وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره اما پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغوی ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد آخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسې خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا همداسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې بې خصوصا په افغانستان غوندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک دی، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډېر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي وي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه ده راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر دی. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړی دي. اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ وي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډیر داسې کسان ولیدل ویل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دوی باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یو د خپل خبرو کې کلاس دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي، دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیګل کېږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې موجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلی کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنها پرې نه دي، ماشوم تنها چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې د مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسائل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسائل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ یو افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځیو څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته ووایي. دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ نه لیدل چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی، څه کوي یا یې مکتب ولې پرېخوسته، علت یې څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نورو لمړنیو حقوقو په اړه خبري وشولې. لمونږ سره میلما و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
چه بیا دلوانگی دا
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی دی وی شه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزړ زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی پتاتا پاتی چشی یا ماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی
پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب سوان